360 में हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर हमारी खसूसी रिपोर्ट और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के खात्मे के अहदाफ और पॉलिसी पर एक नज़र।
दोनों से अगर आप उनको ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको लिवर कैंसर हो सकता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो और अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ सालों में इस मर्ज में तेजी से इजाफा हुआ है। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का मर्ज है। जिगर जिस्म का एक ऐसा उज्व है जो गजाइत और खून को फिल्टर करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है। अगर जिगर में ये वायरस हो जाए तो इससे कई पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। हेपेटाइटिस की दो किस्में बी और सी जानलेवा भी हो सकती हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस खून से फैलने वाला वायरस है और ज्यादातर इन्फेक्शन की वजह इंजेक्शन के गैर महफूज इस्तेमाल, गैर स्क्रीन शुदा खून की मुंतकली, गैर स्टरलाइज्ड तिब्बी आलात या गैर महफूज मुबाशरत से होता है। लेकिन यह एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज सस्ता और आसान भी है और यह किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में हो सकता है। हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए दवा और बी से तदारुक के लिए वैक्सीन मौजूद है, लेकिन सी वायरस के लिए अभी तक मौसर वैक्सीन ईजाद नहीं हो सकी। 2016 की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए सन 2030 का हदफ तय किया गया था, जिसके नतीजे में बेशतर रुकन मुल्कों ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बी वायरस के फैलाव को कम करने का साल 2020 का हदफ हासिल कर लिया है, जबकि सी वायरस के इलाज तक रसाई हासिल करने वाले अफराद की तादाद में 10 गुना इजाफा हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 35 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। ये वायरस सालाना 10 लाख अमवात का जिम्मेदार है और ये तादाद एड्स से होने वाली हलाकतों की तादाद से ज्यादा है। पाकिस्तान के कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क में हेपेटाइटिस बी से मुतासरा अफराद की तादाद 45.5 लाख, जबकि हेपेटाइटिस सी से मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 87.5 लाख है। वायरल हेपेटाइटिस का मर्ज क्या है और कितना खतरनाक है, दुनिया भर और खसूसन पाकिस्तान में इस वक्त इस मर्ज के फैलाव की क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं सबा शाह खान की इस रिपोर्ट में कि आलमी इदारा सेहत दुनिया को इस बारे में क्यों खबरदार कर रहा है।
वायरल हेपेटाइटिस इंसान के जिगर को मुतासर करने वाली बीमारी का नाम है। ये बीमारी एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने वाले वायरसेस की कई इकसाम से होती है। हेपेटाइटिस से सेहत के कई मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ जानलेवा भी होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस की 5 बड़ी इकसाम ए, बी, सी, डी और ई हैं। अगरचे ये सभी जिगर को मुतासर करती हैं, फैलने के तरीकों, बीमारी की शिद्दत, जुग्राफियाई तकसीम और रोकथाम के तरीकों के लिहाज से इनमें अहम फर्क मौजूद हैं। हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज्यादा खतरनाक इकसाम समझी जाती हैं, जो कि लाखों इंसानों में दायमी बीमारी का बायस हैं। ये दोनों इकसाम दुनिया में जिगर के सरतान और हेपेटाइटिस से होने वाली अमवात की सबसे आम वजह है।
दोनों से अगर आप उनको ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको लिवर कैंसर हो सकता है।
डॉक्टर जाहिद बट ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाली वायरल हेपेटाइटिस के खात्मे में लाहक चैलेंजेस के बारे में की गई एक स्टडी के माहिरीन में से एक हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस ज्यादा हैं।
दिस इज द सेकंड हाईएस्ट बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस इन द वर्ल्ड।
डॉक्टर जाहिद कहते हैं पाकिस्तान में कोई हालिया सर्वे नहीं किया गया, लेकिन अगर मौजूदा साल में कोई सर्वे किया जाए तो इस मर्ज के केसेस बहुत बढ़ चुके होंगे। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। काबिले इलाज मर्ज होने के बावजूद लाखों पाकिस्तानियों को हर साल इस मर्ज की पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह मुल्क के पसमानदा इलाकों में इलाज की सहूलतों की कमी और आगही का ना होना है। देही इलाकों में बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात ना होने के सबब अक्सर लोगों को इलाज की गर्ज से बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। इन्हीं में से एक शहर कराची भी है, जहाँ अंदरून सिंध और बलोचिस्तान से लोग तवील मुसाफत तय करके हेपेटाइटिस के इलाज के लिए पहुंचते हैं। तफसीलात देखते हैं सिद्रा डार की इस रिपोर्ट में।
بلوچستان کے علاقے مسلم باغ سے آنے والے عجب گل کا یہ خاندان 16 گھنٹے کی مسافت طے کر کے کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال پہنچا ہے جہاں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی او پی ڈی جاری ہے۔ عجب گل کی چچی کو جگر کا عارضہ ہے جس کا بہتر علاج بلوچستان میں ممکن نہیں۔
وہاں ہمارے بلوچستان میں کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، تو ہمیں ان کے ٹیسٹوں پہ اور ہمیں ان کی ساری رپورٹوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے وہاں ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو وہی ٹیسٹ ہمیں دوبارہ ریپیٹ کروانا پڑتا ہے۔ وہاں جو کھانا ان کا ہضم نہیں ہو رہا تھا اور ہمیشہ بیمار رہتے تھے، مطلب تکلیف معدے میں تکلیف وغیرہ ہوتے تھے، تو ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہاں آ کر انہوں نے سٹ اسکین کروایا، پھر انہوں نے کہا اس کی لیور میں جو ہے دانا ہے اور نیچے ایک تیلی لگا ہوا ہے، اس کا پانی نکلوا کے ہم اس کو کراچی بھجوائیں گے آغا خان وغیرہ سے ٹیسٹ کروا کے، اس کا جو رپورٹ آئے گا پھر اس کے بعد ہم پروسیجر آگے بھیجوائیں گے۔ تو جب ہم ان کے رپورٹ وغیرہ یہ اس کے مطلب، تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم کراچی جا کر اس کا علاج کروائیں۔
کندکوٹ سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ ہوت محمد جگر کے سرطان میں مبتلا ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ اسپتال پہنچے ہیں کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔
میں آیا ہوں، ڈاکٹر نے بھیجا ہے، ڈاکٹر نے گردوں کا علاج کیا ہے اور گردوں کا علاج کیا ہے، یہ لڑکی اس نے لگائی ہے، رپورٹ نکالی ہے، اس نے بولا دانے ہیں اس میں جگر میں، جگر میں دانے ہیں، وہ جگر والے کو دکھاؤ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہیپاٹائٹس کا علاج اب آسان تو ہو چکا ہے، لیکن اب بھی مریض اس مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ اسپتال پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں عام ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈیلٹا ویریئنٹ، آلودہ سوئیوں، استعمال شدہ سرنجز، سرجیکل آلات جو سٹرلائز نہ کیے گئے ہوں یا ہیپاٹائٹس کے مریض کے انتقال خون سے پھیلتا ہے۔ ڈاکٹر زاہد اعظم کے مطابق 80 سے 90% لوگوں کو اس بیماری کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب انہیں تفصیلی معائنہ اور ٹیسٹ کروانے پڑے یا مرض شدت اختیار کر جائے۔
پیٹ میں پانی آ گیا، غنودگی بے ہوشی کے ساتھ پیشنٹ آ گیا، پیشنٹ کیٹاسٹروفی ہوتی ہے کہ خون کی الٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے یا کالے پخانے کے ساتھ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے، یہ ساری پیچیدگیاں ہیں۔ لیور سیروسز یا جب جگر سکڑ چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ وی ہیڈ اے ویری ہائی ریٹ پریویسلی، لیکن ابھی جب سے یہ مولیکیولس، نئے مولیکیولس آئے ہیں ہیپاٹائٹس سی کے اسپیشلی، اور ہیپاٹائٹس بی ٹیبلٹ کی صورت میں علاج ہوتا ہے، اور اس طرح ہیپاٹائٹس سی کا بھی اب ٹیبلٹ کی صورت میں 3 مہینے کا علاج ہے، سو علاج آسان ہو گیا ہے، کی وجہ سے اب ناؤ وی آر سینگ کہ جی یہ جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے، لیکن اسٹل ہم یہ کہتے ہیں فائنڈ مسنگ ملین، کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کمپلیکیشن کے ساتھ، لیور سیروسز یا لیور فیلئر کے ساتھ آتے ہیں۔
ہیپاٹائٹس میں جگر کے سکڑ جانے کا ایک علاج جگر کی پیوند کاری بھی ہے۔ جگر کے ٹرانسپلانٹ کی منتظر گلناز اس وقت ادویات کی مدد سے زندگی گزار رہی ہیں۔
میرے جگر کا مسئلہ ہے، پہلے ہیپاٹائٹس سی تھا، وہ تھا، اس کے بعد میرے جگر کا مسئلہ ہے۔ میں 11-12 سال ہو رہے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کر رہے ہیں، اور جگر ٹرانسفر کرنا ہے، اور میرا جگر کسی کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا، اب میں ایسے چلا رہی ہوں۔ ڈالر میرا مل رہا ہے میرے بیٹے کا، اس کو کڈنی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو میں تکلیف نہیں دے رہی، میں ایسے چلا رہی ہوں، کیا کروں۔
معالجین کے مطابق صرف ہیپاٹائٹس جگر کو متاثر کرنے کی اہم وجہ نہیں، دیگر بیماریاں بھی جگر کے عارضے کو جنم دے سکتی ہیں۔ جگر کے خلیوں میں اگر کولیسٹرول، چکنائی جمع ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھولتے پھولتے اس نہج تک آ جاتا ہے جب اس کے خلیے پھٹ جاتے ہیں، اور جگر میں موجود انزائمز خون میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔
وائرل ہیپاٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیش، نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس، یعنی وہ لوگ جو لوگ الکوہول نہیں لے رہے، کیونکہ سب سے زیادہ کامن اس دنیا میں وجہ الکوہول کی ہے۔ اچھی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم الکوہول ہمارے یہاں کم ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں ہے۔ تو نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کی جو رسک فیکٹر، اس میں بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول، موٹاپا یا اوبیسٹی، اور سیڈنٹری لائف اسٹائل کے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کر رہے، بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، لیٹے بیٹھے ہوئے، تو اس میں تو ان یہ سارے رسک فیکٹر، 5 رسک فیکٹر ہیں نیش کے، اور اس کے ساتھ یہ لیور سیروسز یا لیور فیلئر ہوتا ہے۔
اس اسپتال میں ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے یومیہ 100 سے 150 مریض پہنچتے ہیں۔ معالجین پر امید ہیں کہ 2030 تک پاکستان اس بیماری کے خاتمے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تاہم اگر متوازن غذا اور لائف اسٹائل پر توجہ نہ دی گئی تو جگر کے عارضے میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سدرہ ڈا کی رپورٹ آپ نے دیکھی. اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ جی آئی ڈیزیز کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عبداللہ بن خالد. ڈاکٹر عبداللہ تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال کتنی تشویشناک ہے؟
جیسے کہ ہم نے ابھی سنا رپورٹ کے مطابق سچویشن اچھی خاصی تشویشناک ہے. ہماری سوسائٹیز مختلف لیور ڈیزیز کی سوسائٹیز محنت کر رہی ہیں, عوام تک اویئرنیس دے رہی ہیں کہ ان کی پریونٹیو روک تھام کی جائے, لیکن سم ہاؤ میجر شہروں تک تو ان کی آواز پہ کوئی نہ کوئی اویئرنیس کسی طرح سے آ رہی ہے, لیکن جو سلمز ہیں اور خاص طور پہ دیہی آبادیاں ہیں جو ہمارے پاس مین برڈن آ رہا ہے وہ کچی آبادیوں سے, اور جو دیہی علاقے ہیں انٹیریئر سندھ کے انٹیریئر بلوچستان کے وہاں سے بہت آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی یا تو ہماری آواز اور اویئرنیس وہاں تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پا رہی, وہ پرسیو نہیں کر پا رہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کسی طرح سے نہیں کیا جا رہا, تو ایک چھوٹا سا گیپ ہے جس کو کہ ہمیں پر کرنا ہے. اور یہ سچویشن بہت تشویشناک ہے, جیسے کہ مختلف یو این کی رپورٹ ہے اور مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان کا شمار اس وقت ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ٹاپ کے کنٹریز میں ہو رہا ہے.
جی آپ نے درست کہا, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے ڈاکٹر عبداللہ کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے وائرس کی بر وقت تشخیص نہیں ہو رہی. کیا کیا جانا چاہیے کہ اس وائرس کی ارلی سکریننگ ہو سکے تاکہ اس سے ہونے والی اموات میں بھی کمی لائی جا سکے؟
دیکھیے جی, ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کی تشخیص کے لیے کوئی بہت بہت مہنگے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹیسٹ وائڈلی اینڈ ریڈیلی اویلیبل ہیں اور بہت آسان ہیں, یعنی آپ بہت سستے میں ہر آدمی ہی یہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے. مختلف اچھی اوتھینٹک لیبورٹریز پورے ملک میں موجود ہیں, لیکن سم ہاؤ اویئرنیس اس حد تک ہے نہیں, یا ہماری محنت کے باوجود اور ہماری عوام تک مختلف سوسائٹیز کے ذریعے سے پریس کے ذریعے سے پہنچائی جانے والی اویئرنیس کے باوجود لوگ اس پر ٹھیک طریقے سے کان دھر نہیں رہے اور وائڈلی ٹیسٹ کروا نہیں رہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ہر آدمی اپنا ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ اے سمپٹومیٹک لیول پہ کروا لے تاکہ بر وقت تشخیص اور پھر بر وقت ٹریٹمنٹ لائی جا سکے, لیکن وہ باوجود کہ سستا ہے, ریڈیلی اینڈ وائڈلی اویلیبل ہے, وہ مسنگ ہے. Either you do, یعنی پرسیو نہیں کر پا رہے یا ہماری آواز وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی, خاص طور پہ دیہی علاقہ جا رہے.
کیا سمٹمز ہیں ڈاکٹر عبداللہ جن کو دیکھ کر کسی بھی ایک عام انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سکریننگ یا ٹیسٹ جیسے آپ نے کہا بآسانی دستیاب ہیں وہ کروا لیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے سدرہ ڈار کی رپورٹ میں بھی دیکھا کہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس وقت آتے ہیں جب مرض کی شدت بگڑ چکی ہوتی ہے.
جی بہت اچھا کوسچن ہے, بہت پرٹیننٹ کوسچن ہے آپ کا. المیہ اصل میں یہ ہے یہاں پر کہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی بغیر کسی علامات کے ہوتا ہے, یہ خاموش قاتل ہے. 10 سے 15 سال یہ بلڈ میں گھومتا رہتا ہے اور لیور کو سلو اینڈ نقصان پہنچاتا رہتا ہے بغیر کسی علامات کی. اس کی علامات ظاہر اس وقت ہوتی ہیں جب کہ لیور بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور لیور سیروسز ہو جاتا ہے, یعنی وہ ان علامات میں سے خون کی الٹی کا آنا, پیٹ میں پانی کا بھر آنا, دماغ میں غنودگی کا پیدا ہونا اور جگر کا کینسر. یہ علامات عام طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جبکہ 10 سے 15 سال ہیپاٹائٹس بی اور سی رہے بلڈ میں گھومے اور لیور کو بالکل سکیڑ دے. اب جبکہ آپ نے ٹیسٹ کرا بھی لیا تب حاصل اصول بہت کم رہ جاتا ہے, اب تو سب پانی سر سے گزر جاتا ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاپولیشن لیول پہ ہر آدمی کا, خاص طور پہ ہمارے انڈیمک یعنی کہ جہاں پر ایک بہت کامن ہے, ہر ایک کا علاج کرا, ہر ایک کا ٹیسٹ کرایا جائے. خصوصاً یہاں میں ایک بات اور کہتا چاہوں گا کہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے اگر یہ بڑی ایج میں یعنی ایڈلٹ آدمی کانٹیکٹ کرے تو اکثر ہیپاٹائٹس بی خود ہی بغیر دوا کے 95% کیسز میں ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی پریگننٹ لیڈی سے کوئی بچہ ایکوائر کرے تو 95% چانس ہے کہ اس کا لیور ڈیمیج ہو جائے گا اور خطرناک حد تک ڈیمیج ہو جائے گا 20 سال کی عمر میں. کم سے کم پریگننٹ لیڈیز تو ٹیسٹ کروا لیں.
جی بالکل درست کہا آپ نے, اور اس کے فوراً بعد نوزائیدہ بچوں کو ویکسینیشن جو دی جاتی ہے اس میں پاکستان کا ریٹ اچھا ہے اور مزید امپروو بھی ہونا چاہیے. یہ فرمائیے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جعلی ادویات بھی ملتی ہیں. ہیپاٹائٹس سی کے علاج کے لیے دستیاب ادویات کا سکسیس ریٹ دنیا بھر میں 95% ہے. کیا یہ ادویات پاکستان میں بآسانی دستیاب بھی ہیں اور پاکستان میں اس کا کیا سکسیس ریٹ ہے؟
جی یہ بات البتہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ ادویات آئی ہیں یہ بات ہماری گورنمنٹ لیول پہ یا ہماری ہیلتھ لیول پہ بہت اچھی رہی. لوکل کمپنیز نے ان میڈیکیشنز کو بنا اور بہت اچھے طریقے سے بنایا. ہم بھی ان فیکٹ مور دین 90% رسپانس دیکھ رہے ہیں ہیپاٹائٹس سی کا ان ادویات سے جو کہ لوکلی مینوفیکچرڈ ہو رہی ہیں. تو یہ تو اور سستی ہیں, بہت سستی ہیں. اگر ہم پہلے سے کمپیئر کریں تو تقریباً 9 سے 10 ہزار روپے پر منتھ میں 3 سے 6 مہینے میں مور دین 90% کیور ریٹ آ جاتا ہے.
رائٹ. آخر میں فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں, آپ نے پہلے گو کہ اس کے بارے میں بات کی ہے, لیکن ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے کیا بنیادی اقدامات کیے جانے چاہیے؟
دیکھیں جی, اس وقت تو یہ ہے کہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی جن طریقوں سے پھیلتا ہے, ان طریقوں کا شعور خود ایک ایک جگہ پر جا کر دینا, کوئی ٹیمز گورنمنٹ کی ایسی بنے. ظاہر ہے گورنمنٹ مختلف طریقوں سے, جیسے پولیو کی ٹیمز بھیجتی ہے, اس طرح مختلف ٹیمز بھیجتی ہے, ایسے گورنمنٹ لیول پر, سوسائٹیز لیول پر ٹیم جس کی پینیٹریشن دیہات تک میں ہو, جہاں سے یہ جہاں ہبز ہیں ان ہیپاٹائٹس بی اور سی کے. دوسری بات جو ایک بہت امپورٹنٹ میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ اربن لیول پہ, یعنی کہ یہ ہاں اویئرنیس اچھی ہے, وہاں ایک دوسرا ہیپاٹائٹس جنم لے رہا ہے جس کو نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, اور یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن اختیار کر رہا ہے, جس کی بیسک وجہ موٹاپا اور ڈائبٹیز ہے. تو اب تو ہمیں ہمارا ٹاسک اور بڑھ گیا, ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ موٹاپا اور ڈائبٹیز سے بچاؤ کی اور ان کی ٹریٹمنٹ کی اویئرنیس اگر ہم بر وقت نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے ہیپاٹائٹس بی اور سی جتنا نقصان پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس نقصان پہنچاتا ہوا دکھ رہا ہے.
جی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہیلدی فوڈ چوائسز بلکہ ہیلدی لائف اسٹائل کو بھی اپنانا پڑے گا, اور وہ بھی ایک بڑا ٹارگیٹ ہوگا. پاکستان میں ویسے ہی ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور کڈنیز کے مسائل ڈائٹس کی وجہ سے, جو لوگ خوراک کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے.
جناب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.
ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے پالیسی اور کوششوں پر بھی بات کرتے ہیں, اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عامر غفور خان, جو پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گیسٹرو اینٹرولوجی اور ہیپاٹولوجی کے شعبے کے سربراہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے اینڈ ویلکم ٹو دا شو. کوئلیشن فار گلوبل ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن کے مطابق ہیپاٹائٹس کو ختم کرنے کی پالیسی جو پاکستان جس پر گامزن ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور اس کے لیے فنڈنگ بھی موجود نہیں. آپ کو کیا سکون نظر آتے ہیں اس پالیسی میں؟
شکریہ, اٹس اے پلیزر ٹو بی آن یور شو. دیکھیں, جو گلوبل ہیلتھ ہے ان کی بات ٹھیک ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ویو ہیڈ اے میجر سیٹ بیک. یہ کووڈ کی وجہ سے سارا ہیلتھ سسٹم صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں دھرم بھرم ہو گیا تھا. تو ساری جو سروسز تھی یا سارا جو فوکس تھا وہ کووڈ کی طرف چلا گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے, اور میرا خیال سے گلوبل ہیلتھ کی بھی کوشش ہے, اس میں پاکستان بھی سگنیٹری ہے, یو ایس اے بھی ہے, کہ اس کو بڑھایا جائے اور اس کی ایلیمینیشن کی طرف کام کیا جائے. اور ٹارگیٹ 2030 رکھا گیا ہے, اٹ مائٹ ہیو ٹو بی ریوائزڈ کیوں, بیکاز آف کووڈ کی وجہ سے.
رائٹ. آپ کے خیال میں کیا والدین بچوں کو, خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو بی ویکسین لگوانے کے لیے ان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟
دیکھیں, ہم نے پاکستان میں اس کو ای پی آئی کہتے ہیں, اس کے ساتھ لنک کیے ہوئے, تو رسپانس پچھلے سال 70% تھا, جو 95% سے کم ہے, لیکن پھر بھی 70% ایک ملک میں جہاں شرح مطلب ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, برا نہیں ہے. اور آپ جیسے پروگرام کی وجہ سے لوگوں میں آگاہی جیسے بڑھے گی, اس کے مطابق لوگ اس کو اور زیادہ ٹیک اپ کریں گے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو 2020 کا بی ویکسینیشن کی 90% تک جو ٹارگٹ تھا اس کو حاصل نہ کرنے کی وجہ کیا کووڈ ہے اور دیگر ہیلتھ ایمرجنسیز ہیں؟ ویسے پاکستان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی, 77% بچوں کو پھر بھی پاکستان تینوں ویکسینز دینے میں کامیاب رہا, بٹ انفارچونیٹلی وی ور انیبل ٹو اچیو دا گول آف 2020. یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ 2030 تک کیا ہم جو ٹارگیٹس ہیں 2030 کے وہ اچیو کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پاکستان کب تک وہاں پہنچ سکے گا؟
دیکھیں 20 میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی پرفارمنس بری نہیں تھی کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, کیونکہ دیکھیں ہمارے کووڈ کے علاوہ فلڈ واز اے میجر ڈیزاسٹر وی ہیڈ ٹو فیس, اینڈ یو نو دس ڈسپلیسز لاٹ آف پیپل, اس میں لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہماری امید ہے کہ 2030 کا جو ٹارگیٹ ہے اس پہ زور و شور سے کام جاری ہے, اور امید ہے کہ اس کو ہم اچیو کریں گے. شاید اس کو تھوڑا ریوائز کرنا پڑے بیکاز آف دیز میجر سیٹ بیکس.
رائٹ. تو پاکستان میں سال 2008 کے بعد سے ملکی سطح پر اس مرض کے پھیلاؤ کی جانچ کے لیے بھی کوئی سروے نہیں ہوا ہے. ایک سروے آئی تھنک پنجاب میں 2017 میں ہوا تھا, اور پھر سندھ میں 2019 میں ہوا. صوبوں کے درمیان اور وفاق کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن پر بھی بین الاقوامی ادارے مطمئن نہیں ہیں. آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے, اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے. 2008 کے اس میں بھی شامل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دیز سرویز یہ بڑے ایکسپینسو ایکسرسائز ہے, یو نو منی از پریشس فار اس, تو زیادہ اس پہ اس لیے ہم بھی زور نہیں دے رہے ہیں کہ وی ووڈ لائک ٹو پیسے ڈائریکٹ کریں علاج اور ایلیمینیشن کی طرف. جہاں تک صوبوں میں اتفاق تو ہے, تھوڑی اس پہ ٹیکنیکل یہ آئی تھی کہ جی 18 امینڈمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, اس میں صوبے خود مختار ہو گئے تھے ہیلتھ وائز, تو وہ سینٹرل کوآرڈینیشن اس سے چلی گئی تھی, لیکن پھر بھی ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور امید ہے کہ یہ چیز ابھی پھر بڑھے گی جب سے یہ کووڈ اور یہ فلڈ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے یا سیٹل ہو گیا ہے.
ڈاکٹر غفور, آپ کے خیال میں ہیپیٹائٹس کے مقابلے اور خاتمے کے لیے پالیسی اور علاج کے شعبوں میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی جو ہیپیٹائٹس پالیسی ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے؟
دیکھیں اس میں جو سب سے مین بات ہے نا وہ ہے اویئرنیس. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا آپ کے پروگراموں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم جو مسجدوں کے سطح پہ جا کے مولویوں کو اس میں ایجوکیٹ کریں. دا ہول پرابلم جو سارا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. جیسے لوگ ایجوکیٹ ہوں گے, دیکھیں اس پہ ایک سٹگما لگا ہوا ہے تو لوگ آگے نہیں آتے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جس مریض کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے اس کے برتن آپ نہ استعمال کریں, اس سے ہاتھ نہ ملائیں, اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں, تو اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. تو یہ کیمپین یہ آپ کے یہ میڈیا کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس, اس سے اس میں بڑا فائدہ ہوگا جی.
بہت شکریہ ڈاکٹر غفور, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ڈاکٹر غفور جیسے بتا رہے تھے کہ ایک بڑی وجہ سٹگما ہے, لوگ گھبراتے ہیں, سامنے نہیں آتے, شیئر نہیں کرتے اپنی بیماری کو. جیسے کہ آپ نے آج کی اس گفتگو میں ہمارے ناظرین نے سنا کہ یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج ہے, اس کی ارلی سکریننگ اور اس کے لیے جو موجودہ ادویات ہیں وہ استعمال کرنے سے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور ہیپیٹائٹس بی اس کے لیے ویکسینیشن بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اینڈ آئی ہوپ وی ٹاک ان اے ڈفرنٹ سچویشن نیکسٹ ٹائم وین یو نو وی ہیو بیٹر نمبرز ٹو ڈسکس. تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو, پلیزر.
ہیپیٹائٹس کے عالمی دن پر آپ نے آج ہمارا خصوصی پروگرام دیکھا. پاکستان میں جو اس وقت چیلنجز ہیں ہیپیٹائٹس سے نمٹنے کے لیے, اس میں جہاں ایک علاج کا مسئلہ ہے, وہیں جیسے ہمارے ایکسپرٹس نے بتایا کہ لائف سٹائل بھی ایک چیلنج ہے. لائف سٹائل میں جو خوراک استعمال کی جاتی ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ایک ہیلدی لائف اڈاپٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ نہ صرف ہیپیٹائٹس بلکہ دوسری بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بہتر طریقہ ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
نن او وضعیت
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن او وضعیت خبرونه کوربایم په تیر دوه لسیزو کې یو لوش میر افغانان د امریکا بلا بیر برخه تر کډول شوی د افغانان په امریکا کې د دندو زده کړو او په ټوله کې د مشتیدلو په برخه کې د یو لړستونزو سره لاس او گریوان دي په امریکا کې یو شمیر خیریه ټولنې د دغو کډوالو د مشتیدو په برخه کې مرستي کوي مونږ امریکا ته د راغلیو افغان کډوالو د ستونزو او هغه ته د حل موندلو د لارو چارو په اړه د الیسیس د مؤسسې د زده کړو او اړیکو مسول خاغلی زمرک شینواری صاحب سره په دې موضوع بحث کوو خلومړی به خبرونه واورو بیا به د خبرونې د ملما سره خبرو ته دوام ورکړو فکر کوم شینواری صاحب لیکه کې نشته ده خو نن زمونږ سره یو بل موضوع هم شته ده اگر چې هغه زمونږ د خبرونو موضوع نه ده خو به هم فکر کوم مهمه موضوع ده او دلته به زه یو یادونه وکم نن د تور زیړی نړیوال ورځ ده د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې یو لوی شمیر خلک په دغه ناروغي اخته دي د هپاتایټس یا زیړی دغه ناروغي په ډیرو هیوادونو کې په خلک پرې اخته دي په پښتونخوا کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغي د اخته کسانو ارقام خبره کړي د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه او اته زره کسان په هپاتایټس یا تور زیړی او شاوخوا درې لکه او شل زره نور بیا په هپاتایټس سی یا زیړ اخته دي هپاتایټس یو ډول ساروغي ناروغي ده چې بدن تر داخلي دوه وروسته مستقیما په زیګر اغیزه کوي دا ناروغي د ټپونو د ناروغ د غاښونو د برس او مسواک د کارولو د پیچکارۍ د بیا کارولو او هغه وسایلو لاره انتقالي کې چې ناروغ کس پرې اخته کیږي فکر کوم زموږ سره ملما په لیکه کې د شینوار سب خبرونه به خیر رالی مېما وسم په لیکه کې نشته د خبرونو ته بلل شو خبرونه به واورو او بیا به مل مصر خبرو ته دوام ورکو
وایان سید سلیمان شاه د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو او د متحده ایالاتو د مامورانو ترمنځ د قزاقستان په پایتخت استانه کې د ګډ غونډې په پای کې د وی امریکایي مامور له قوله ویل شوی چې د غونډې د ګډونوالو اکثریت په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي د ریپورت تفصیل
د افغان مېرمنو او نجونو د حقوقو د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د بارني او چارو د وزارت ځنګړې استاذې رینا امیری د جولای په 28مه په ټوټر کې لیکلي دي چې د دې ګډې غونډې ګډون کوونکو په افغانستان کې د ښځو حقوقو ته درناوی د اقتصادي ثبات امنیت او اصول د لپاره مهم ګڼل دي په دې غونډه کې د افغانستان د لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استاذ ټامس ویست او د افغان مېرمنو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استاذ رینا امیرینا علاوه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استاذ هم ګډون کړي وو
نن د جمعې په ورځ د محرم الحرام په لسمه اهل تشیع د کابل د ښار په لیدوز نه هیو کې د عاشورا د ورځ مراسم ولمنځل د طالبانو د حکومت امنیتی ځواکونو د جماعتونو او تکي خانو په شاوخوا کې سخت امنیتی تدابیر نیولیو دا واشنگتن دی لکتر لګه د وځ افغان قائدین چې ماشومان هم پکې شامل دي د ایران لوی وزندان نه له خوشی کېدو وروسته د نیمروز ولایت ته راستان شو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د وایان مرستيال زی احمد تکل ویل چې ایرانی چارواکو دغه خلک د قانوني اسنادو نه درلودلو په تور نیولیو پانی وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د وایان مرستيال ویل درې تنه افغان قائدین د کویټ له دولت سره د وی لاسلیک شوی توافقنامې لمخه د انټرپول د پولیسو په همکارۍ له عربي هیواد نه افغانستان ته انتقال شوې دي د وایان په وینا دا کسان د ډول ډول جرمونو سره رسول په تور نیول شو د امریکا غا واشنگټن نه د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه وري په داسې حال کې چې له شاوخوا یوه میاشتې راهیسې د قطر او ځینو نور هیوادونو نه متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو د انتقال پروازونه ځنډول شوي چې د مهاجرت د ځانګړې ویزې یا اس آی وی په شرایطو برابر دي. فعالانو یې ژر تر ژره د بیا پیل کول غوښتنه کړې. متحده ایالاتو د افغانان د 2021 میلادي کال په اگست کې په زربس الوتکو کې له راویستلو وروسته د ویزو د ترلاسه کولو لپاره د قطر په ګډون ځینو نور هیوادونو ته انتقال کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ومنله چې دغه پروازونه چې د جون د میاشتې له نمایي نه ځنډول شوي هیله ده چې ژر به بیرته پیل شي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې مؤسسې یا هیومن رایټس واچ مرستیالې میرمن هیډر بار ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت د اساسو ترمنځ د دې ونې په پای کې د دوحې په مذاکراتو کې دي د نورو بشري مسایلو تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د سنگسارولو مسلې ته هم ځای ورکړل شي. لبل پلوه په افغانستان کې ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت له نوي محدودیت سره مخامخ شوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ورته ویلي دي چې ځانونه دې راجستر کړي او د خپل مسلکي هویت د تثبیتولو په منظور باید د هویت کارتونه واخلي. وروسته له هغه چې پاکستاني چارواکو پر افغانانو دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو د بریدونو د سرزرسولو تور ولګو، افغان مهاجرینو وایي چې د پاکستان د پولیسو له چاپو نه په ویره کې ژوند کوي. د جیش العدل په نوم د ایراني سنیانو یو وسلوال سازمان چې د سیستان بلوچستان په ولایت کې فعالیت کوي په خپلې وروستۍ تبلیغاتي ویډیو کې د ایران د رژیم ټولو جاسوسانو او مخبرانو ته خبرداري ورکړه مخکې له دې چې وژل شي توبه دې وباسي. د سوریې د کورنۍ چار وزارت پرون د پنځم په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې په دمشق کې د سیدی زینب زیارت سره نږدې په یوه چاودنه کې لږتر لږ شپږ کسان وژل شوي دي. دولتي اژان سنا د کورنۍ چار وزارت په حواله لیکلي چې په چاودنه کې شل کسان روبل شوي دي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن چې د پاسیفیک له څو هیوادونو نه په لیدنه بوختي تباقو ده چې سبا د شنبه په ورځ به د برزبن په ښار کې له خپلو استرالیایي همسیالو سره د امنیتي او اقتصادي موضوعګانو په باب د بحث په غرض ملاقات وکړي. د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال وایي متحده ایالاتو د هند او پاسیفیک پراخې سیمې ته خپله توجه په داسې حال کې وراړولې چې د چین نفوذ هلته د پراختیا په حال کې دی. د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې د روسیې او افریقایي هیوادونو سرمشریزه په داسې حال کې پیل شوه چې له یوکران نه د تورې بحیرې په لاره د نړۍ مارکیټونو ته د غنمو د انتقالولو له توافقنامې نه د مسکو له وتو وروسته د خوراکي موادو بیې لوړه شوې او له امله په نړۍ کې تشنج مخ پر زیاتېدو دی. امریکایي مامورانو وایي چې د خپلې دندې نه د چین د بهرنیو چارو د وزیر کوینګانګ د برطرفۍ باوجود به له هغه هیواد سره د متحده ایالاتو د دو اړخیزو اړیکو د بهتر کولو په خاطر تفاهم او ډیالوګ څوکا نشي. د خبرونو پای
ډیره زیاته مننه. به هم ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو، لکه چې مخکې مو ویل امریکا ته دراغلو افغان کډوالو د ستونزو او د هغو د مشکلاتو په اړه باندې خبرې کوو. په خبرونه کې راسه د ال اس اس د مؤسسې د زده کړو او اړیکو مسول خاغل ازمرک شینوار سه ملمه ده. شینوار سه خبرونه ته بخیر راغلی.
سلامونه
اچوال خیر. مننه.
سلام تاسو ته او امریکا غایت ټول اوریدونکو.
شینوار سپتا سوزمن خبرونو کې مو اوریدل چې د جولای د 15 نه راپدې خو امریکا د افغان کارډوالو امریکا ته د لیگ پروسه لګه سړه کړې ده. افغانان په دې باره کې شکایت لري او په دې برخه کې کوم فعالان دي هغه هم شکایت لري. آیا رښتیا هم همداسې ده چې د افغانان ته د نوې افغانان ته د امریکا د راوستلو پروسه یو څه ورو شوې ده؟
مننه اچوال صاحب. پس د سوال په ځواب کې بچوم چې تر دې هدف خو دا زموږ پورې تړلی نه ده، خو هغه چې موږ ته راځي طبعا اوس د پخوا په څېر باندې ډېر افغانان دوی ته مراجعه نه کوي او پخوا په څېر باندې پخوا خو یوه کومیشن و ډېری خلک به راتلل او ستونزې به یې غوښته. خو په اوس وخت کې لږ څه دغه تغیرات راوړي دي چې یو د هغه تغیراتونه دا دی چې هغه افغانان چې د امریکې نه بهر دي او د امریکې د راتګ په انتظار دي نو د هغوی هغه اولیه بګرام چک چې وسوي هغه عمل ته کیږي او دا هغه څنګه ځینې سیهی معاینات او نور اسناد چې مینی تکل شوی دي د هغه په خاطر باندې وخت ور باندې لګیږي. او دویم یو بل مسله چې دا پروسه لږه باندې کړي کړي کوم هغه ځینې افغانان غواړي چې د خپل خوښې ځایونو ته لاړ شي او هغه هلته اوس یو قانون ایستلی دی چې د دوی د کورنۍ یو غړی باید اوسېږي چې یو سی ورته وایي نو دغه کېدای شي دلیل شي.
ښه، یعنی تاسو ته چې پخوا څومره افغانانو مراجعه کوله د هغه په شمیر کې هم کمی راغلی داسې ده؟
او ډېر پخوا خو دلته چې افغانانو تل راستن به دلته نیول کېدل او خدمات به ورته ورکول کېدل خو اوس هغسې نه ده. اوس خپله د ډپارټمنټ د خوانه او یا هم د آیوم د خوانه چې دوی سره کومک کوي امریکا ته راوړي هغوی د خوانه سره معرفي کېږي او
شینوار صاحب امریکا ته راغلي زیاتره افغانان په لومړي سر کې دلته کارونه نه لري. د امریکا حکومت او ځینې نا دولتي ادارې چې ستاسو اداره هم په هغه کې شامل ده د دغه افغانان څه څه ډول مرسته کوي؟
مرسته خو فرق کوي دا په دوه برخو باندې مرسته وشي کیږي. البته خیره بنسټونه چې تاسو یې د دفتر په شمول باندې یو خو د نوی ورځې لپاره ورته خدمات ورته چې تلر شي چې هغه اولیا خدماتي چې د دې لپاره چې بیمه لپاره اپلای وکول او همدارنګه غذا د کارتون لپاره او همدارنګه د انشورنس لپاره او د کور د نیولو لپاره او څه نغدي مرستې چې نوی ورځې لپاره چې دی هغه مهم مسائل دي. او دویم مرستې دا دي چې هغه باید اوږد مهاله دپاره دي چې د دوی سره په کار پیدا کولو کې مرسته ورسره وکړي او د دوی په اصطلاح باندې کوچنیان مکتب کې واچوي ځوانان چې دي هغه مکتب پوهنتونونو ته معرفي کړي او همدارنګه د دوی ته مسلکي کارونه چې دوی ورته ضرورت لري هغه ته
شینوار صاحب تاسو په بیلابیلو برخو کې د مرستو یادونه وکړله. آیا د افغانانو سره کیدونکو دغه مرستې موثرې دي؟
ولې نه دقیقا ځکه امریکا کې څو شینې ډېر مهم دي چې دلته لومړی ژبه ده چې باید تاسو ګراشي هغه باید ژبه ولري یاد ولري. نو په دې برخه کې موږ دفتر د کومک کوي خپله دفتر هم سازند دی او د افغانانو تعداد شمالي ورجینیا کې ډېر دی او زموږ دفتر هم ډېر اصطلاح باندې نیولي دي. نو دوی لپاره نور شخصي کورسونو ته معرفي کوي او دوی لګښت ورکوي. همدارنګه کارونه دي چې دلته باید هر څوک چې کوم وظیفه اخلي هغه باید یو سند ولري. سند لپاره لګښتم دفتر ورکوي لا شي خپل صفه مسلک انتخاب شي او ریټ کار.
ښه، شینوار صاحب د امریکا کانګرس په امریکا کې د مشتیدو لپاره د دغه نوی راغلو افغانانو چې شمیر زورګونو ته رسیږي د مشتیدو قانوني طرحه کانګرس ته پروس کا لوړاندې کړي و خو به په دغه طرحه په کانګرس کې بحث ونه شو. دغه طرحه اوس کوم ځای ته رسیدلې؟ تاسو اگر چې دغه موضوع تاسو مستقیم تړاو نه لري خو به هم تاسو د افغانانو سره کار کوئ نو کې دې تاسو یو څه خبر ووسیږي.
مره دا چې څه ورته تاسو ورته دا زموږ پورې مستقیمه تلل نه دا یو ټول افغانانو څنګه دا چې امریکا ته راغلل شي ویني کا په ورجینیا کې دي کا په دیو کا په کالیفورنیا په ټول کې تر لپاره حالې او ځلې روان دي چې څاله دا سي افغانانو تفنات او ډېر افغانان ورنل له هغه ته اشتراک او خپل غږ پورته کوي. افغان جسم نه اخشي دا افغانانو لپاره یو خلاله د چې په دې باندې کوم شي چې تاسو کارونی اسناد ترلاسه کړئ تاسو سره معلومات چې په امریکا کې کارونی اسناد هغه څه چې مشتري ده دا تاسو نن د پینځو نه تر لاسو کولو کې دا اخته شي چې تاسو هغه نه جسم لا ښه شي دا روانو په دې سره وکول شي چې ګرین کارت په اسانۍ سره واخلي. دا موضوع بیا هم اوس بیا را تازه شوې ده او موږ هم د دې د خیو سره باندې سپورټ کوي چې کدا وشي نو روانان لپاره به دا یو خزیره وسی. دا چې پاس کیږي او کنه پاس کیږي دقیق معلومات نه لرم، خو مونږ هم خوشبینه یو پاس شي نو خبر.
شینوار صاحب تاسو ویل چې دغه د امریکا کې د مشتدلو د قانون طرحه تر اوسه پورې د امریکا کانګرس نه ده تصویب کړي، نو اوس دلته امریکا کې چې افغانان اوسیږي دا څه ډول اسناد لري د اوسېدو لپاره؟
امریکا کې خو دیو ته د پارول یا مشروطه خامت چې ورته ورکول شوی دی کله چې دیو را نه اوسیږي هغه د دوه کالو لپاره و. نو اوس دا زیاترو خلکو دا خو د تیر کال د 2021 په اګست کې زیاتره خلک راغلي دي، هغوی زیاتره دغه سټیټس یا حالت دغه دی د ایکسپایر حالت دی او ځینو ته یې اپروول راغلي په مختلف دي او ځینې چې دي حسابي دي. هغه کسان چې دا تر اوسه سټیټس په پارول کې دی ایا مشروطه ده، نو داغه لپاره یو نوی قانون پاس شو چې په اوتوماتیک شکل سره هغه کسان چې په امریکا کې اوسیږي او هغوی د اسلام لپاره اپلای کړی دي، نو د هغوی لپاره دوه کاله نور هم اوږد شو.
ښه، یعنی دوی په موقت اسناتو باندې ژوند کوي دلته؟
بله بله، دلته تر اوسه پورې هغه مختلف دي، ټول نشي ځینې شي دي د هغوی لپاره چې اسلامونه اچولي دي، دا هغه اپروول راغلی دي، هغه د تکامل شوی دي او د ته انتظار دي چې د امریکا قانون سره سم یو کال بعد دی ریټا لای وکي او ځینې شي دي دا راوي سوي کې راغلی دي تر سره هغه د پاره ګروت اټل راغلی دي او ځینې هم یې سوي او هم دا موقت اسنار چې نور الله کروس پوری اما زړه حالات کې دي، یعنی په پارول کې قرار لري او دیتا اوسی ورته نوی قانون مخکې ما یادونه وکړه چې پاتې کړي چې دوه کاله ورته نور دا
شینوار صاحب امریکا ته راغلي زیاتره دغه نوي افغانان لوست دي او دوی دلته د کار موندلو د ستونزو سره مخ دي، آیا ستاسو اداره د دغه نوي راغلو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي او کوي څه ډول مرسته کوي؟
بلې، دا یو ستونزه ده، افغانان لپاره دا یو ټول لوی ستونزه ده، ډېری افغانان غواړي چې خپل هغه درسي استعداد پاتې دي، هغه مخې ته وي چې یا هم د خپل مسلک تر څنګ ترنږدې کوم کارونه پیدا کړي. دا کار د ده په برخه کې ډېر، یعنی یوه لویه برخه زموږ د دفتر باندې کې مشغوله ده، د افغانانو لپاره هغه افغانان چې د درسونه پاتې شوي دي هغوی لپاره کارو کی او دیو تا زمینه مسئله کی لگخت دیو را دیا غوا تاور کی ایسا مستمعی دونه اکرا امدار اگر دی ری سرٹیفیکیشن کنو بانی او پرگرام دی چی آگا کسان چی حال تای کار کرده دی او رقواری پخ پل مسئله کلتا کارو چی خوزنی کریزیتونا یا زنی کرسونا یا زنی ترنگون تا ضرورت نو زمون دا دفتر پامده کی و سلام رستا کهی تا سو دیو تا یو اصلاح پول جور کی او دیو
خا. نو ستاسو د معلوماتو مخې چې ستاسو اداره د دغه ډول افغانانو سره مرسته کوي، تر اوسه به څومره افغانانو دندې پیدا کړې وي په مارکیټ کې؟
دقیقه نشم درته ویلی، ما خو ډېری هغه کسان چې دلته زموږ سره په اسلام باندې ډیر خلک چې دي اوس په کار باندې دي او د خپل ځان باندې بسیا دي او د خپل کور پراګانې ورکوي او ډېرې خوشحاله دي. ډېره کمه پیمانه مونږ ته اوس مراجعه کوي، اوس موږ نورو کارونو کې مشغول دی، دي
و تحصیلی برخی ترازم. شینوار صاحب، ډیر هغه افغانان چې نوی په دغه دوه کلونو کې امریکا ته راغلي زیاتره ځوانان دي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې دي، دلته تاسو پوهیږئ چې زده کړې نه یوازې ستونزمنې دي بلکې په خپل پوهنتون کې شمولیت دا یو ډیر ستونزمن کار دی، ستاسو اداره په دغه اړه څه مرسته کوي د نوي ځوانانو سره؟
بلې دا من خو دې کې یو بخش جدا یو جدا بخش چې د برخې کار کې افغانانو سره کومک کوي چې پانډمۍ په لارې پیدا کړي چې څنګه د ایجوکیشنل بخش دی یا تعلیمي بخش دی من نه یوازې د دې سره چې پانډمۍ په لارې پیدا کړي حتی ځینې لګښت هم ورته ورکوو موږ د ځینو پانډمۍ سره پارتنرشپ لرو چې په ډېره کمه فیصده باندې فیصله باندې دوی هلته جذبوي او ضرورت لري برابر شي هغه برخه کې ورسره خاص حکومت وشي او پانتین ته لاره پیدا کړي په دې برخه کې دیکھی کارونه ګړندی روان دي او موږ د دفتر یو پالیسي منداره چې هغه زده کړې دي نیمګړي پاتې دي باید پوره
ښه نو شینوار صاحب ځنی افغانانو خو په دغه عمومي پوانځو کې زده کړې یا پوانځي چې هغه ډیر کېدای شي مشترکات ولري لکه طب او انجینری او یا کمپیوټر ساينس خو ځنی بیا دغه پوانځي هم شته چې په هغه کې زده کړې مشخصا تر افغانستان محدود دي مثلا د پښتو ډیپارټمنټ یا د دری ډیپارټمنټ یا ځنی نور خلک چلته ماسیلینو په دغه ډیپارټمنټونو کې هغه شاید دلته په پونتون کې د شمولیت د فار ورته په هنزي ونه لري نو که چرته دغه شانتي مسایل هغه مسایلونه ساده به تاسو څه کوي
دا خو یو لوی اسکل دا هیڅ نه وایي دا ځینې زمونږه د دې رکسان بای ستدا د خلک د جواب حقوق لري نو هغه هم دلته څنګه سره ما دا نو به د خپل د فات کولې تعالو لري چې هغه دلته کوم رشتہ ځان ته خوښي دا هغه مطابق رشتہ یې ما اوختو او یا پدری دا کلی کلی وسیگی مدن تا نور جدی دیش موم شکل سرا سرا یو شانتی دا غلری اصطلا بانی خو سد جبا با انگلیسی وسیگی تی انگلیسی بانی بای دا که ویا خو دی 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 که من دا تی دا خیخ تسی کم پانسینی لرو چیاری مطلب دیو دی دلتا سرا کم کلاس داخلي خو دا د غفط پر خپل تل دي چې یو ځل نو دې کورسونه دي لال محاله کورسونه دي یو کول شي هغه باندې هغه تاکید کې او فزانت دي خپل
خ شینوار صاحب یو بل پښتنه چې هغه مشخصا د دغه ځوانانو په اړه د کوم چې دلته نوی راغلي دي دغه ځوانان ته چې تاسو ګورئ دوی زده کړو ته ډیره لیوالتي لري کنه کار کول ته ډیره لیوالتي لري
دا فرق کوي کورنۍ په دغه فرق کې تر دې راځه موږ ګورو چې دا ډېر خلک کوشش کوي چې کار پیدا کړي ځکه چې د کار په بیره کول دي یو سیکس ورک یا د سیکس ورک کول سره دی ترڅو یو خاص سټریس جوړي هغه نه وایي چې خپل ځان ته دا خبره سي نو کورنۍ باندې ته هم دا خو اوس وخت کې ډېر خلک دواړه کارونه کوي تکړه خلک شته چې هم کار کوي او هم درس وی یعنی امریکا کې دوه پاړي په هر ټیم کې کار شته او په هر ټیم کې یو کول شي کلاسونه ومني سي او وسخه ډیره خلک کوشش کوي چې مالی برخه یې لګا په وړي شي او د فینانشل سپورټ ولري
خا شینوار سب یو بل غټ استونزه چې په امریکا کې ورسره افغانان مخ دی هغه کلتوري شوک دی زیاتره افغانان چې دلته راغلي دي په اسانۍ باندې نشي کولای چې دغه د چاپیریال سره تطابق وکړي ستاسو اداره په دغه برخه کې هم د افغانان سره مرسته کوي او کوي سره ول مرسته کوي
دا یو څه ده دا ډیره خلک ورسره لاس په ځوان دي هټانه واه امریکا کې چې د دا غلری وطن راغلی دا افغانستان د دې سره وکړي په کې کده داخل شوم څو دیو دینه کوم چې تلاشي ته باندې د دې سره مس نه یوازې زمونږه اداره بلکې دلته مش افغانان نور افغاني ټولنې او همدارنګه نور خیر بنسټونه دې ته ډېر پاملرنه کوي او پالیسی د افغانانو اړیکې د ټولنې سره او د دې خلکو سره د دې جوړې کی او د دې ټولنې سره د یو تطابق پیدا کی اندارنګه دیو کوسوسل موږ د ستاسو د یو حرامه شي دیو ته د کلچر اورینټیشن په نوم باندې دي ته یو پریزنټیشن ورکړي، خصوصا هغه افغانان چې نوی راځي او په هغه کې دي ته د کلچر شاک په باره کې خبرې کوي او دوی ته یو مخ وار د مخه یو خبرداری ورکوي. هغه سوي سره راستې او په کلاره په کلاره اخیستي. همدارنګه اوس په کلي کې موږ د ګوډ نیبر فود په نوم باندې یو پروګرام لرو چې خپل افغانان واړه واړه کمیونټیان په اصطلاح باندې امریکا میشتو خلکو اور افغانان چې خپلته راغلي هغوی په مرسته باندې یو وړي پیسیم دوی وړي او په اصطلاح باندې هغه ځایونه چې دلته د کوم ځای کې اوسېږي ورته هغې تر څو هغه د کلچر شاک سره
اوس تقریبا د جمهوریت د سقوط نه دوه کاله پوره کیږي. دلته چې دا کوم افغانان راغلي دي چې تاسو ورسره په تماس کې وي او تاسو داغو په مشتیدو کې مرسته کړې ده، اوس هم زه ګومان کوم تاسو به ورسره په تماس کې وي. آیا دغه افغانان چې په خوا راغلي دي دوی یو څه د نورمال ژوند طرف ته روان دي او کنه اوس هم په ابتدایي حالت کې دي؟
بلی د وسدلی افغانان چې راغلي دا وخت زمکه شه دي پاری کې زمکه باسي او یعنی ډېر خلک اوس خپل خپل ار دي او ولا حکومت ټیکس ورته ښکار کوي. حتی هر یو وي دلته اسلام باندې خپل نقلي وسایل لري په اول وخت کې ډېر مشکل وته او همدارنګه موږ ته هر هفته کې داسې کورنۍ راځي چې هغوی نه غواړي چې نور موږ دفتر روان کړو، ځان ته واړه واړه کارونه پیدا کړي دي. حتی دغه ټراکینګ بزنس یا د ټراکینګ کمپنۍ زموږ ډېرو کلاینټونو داخله کړي دي، ځانونه ته خپله واړه تجارتونه شروع کړي دي، د افغانستان نه تجارتونه کوي. همدارنګه دلته یې وړې وړې کمپنۍ جوړې کړي دي د خپل مسلک مطابق، انجینرانو هم خپل کارونه شروع کړي. نو ډېری خلک دي تیر کال په پرتله باندې چې موږ ګورو د افغانانو ستونزې دلته د کاري لحاظ نه ډېرې راکمې شوې. یوازینۍ ستونزه چې د مخکې نه روانه وشوه د دویو دغه حقوقي مسایل دي چې دوی هم ورسره ناشنا دي او درخت غواړي. نور په کاري لحاظ باندې د افغانانو ډېری افغانان چې دلته راغلي کارونه یې ښه دي.
شینوار صاحب کله جواب راکئ؟ تاسو ویل چې هغه افغانان چې نوی راغلي دي تاسو داسې پروګرامونه جوړوي چې د هغه افغانان سره چې په خوا راغلي دي هغه سکینی پاتسي. په امریکا کې د افغانانو د ژوند ټولنیز اړخ څومره قوي دي؟
ټولنیز لحاظ خو تاسو بهتر معلومه ده چې د امریکای په هر ګور کې د افغانانو ټولنیز ستديو خپل فرهنګي مسائل همیشه ورته ارزښت ورکوي او دا لبنې اخترونه لمانځي، نوی کال لمانځي او نورې تاریخي ورځې لمانځي. نو په دې تاریخي ورځو کې دغه افغانانو ته دعوت ورکوي. همدا مسایل ځینې مسایل زموږ د دفتر لخوا نه سپورټ کېږي چې ورته ورځي او هغوی ته دوی اشتراک کوي. دغه د افغانانو پخوانیو افغانانو چې په امریکا کې اوسېږي او د نړۍ افغانانو ترمن یو د نتورک جوړولو د اړیکو جوړولو ډیره ښه
ډیره زیاته مننه شینوار صاحب. قدرمن اوریدونکو د الیسیس د مؤسسې د زده کړو او د اړیکو مسول خاغلی زمرک شینوار زمن ملمو. شینوار صاحب ستاسو نه مننه کوو، د اوریدونکو نه مننه کوو. تر اوسه پورې زمن سره ښه وختونه ولرئ.
مننه تاسو نه.